بجشوی احمد چې بریم تاسو زیرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د افغانستان سوداګری او پنګونی د خونی چارواکی وای په کراچی کې د افغان سوداګرو د مالونو د بندو کانتینرونو د ازادېدو کار پیل شوی او له 200 کانتینرونو پرته نږدې 300 نور په صورتونکو ورځو کې افغانستان ته انتقال شي د دې خونی د سرپرست محمد جونس مومن څرګندونې وړاندې په خبرونه کې تر سره شریکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچاوي د هرات له 215000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره ټولټال 133 میلیونه ډالر ورتاړتیا د خطر سره پوری یوازې 20 میلیونه ډالر ترلاسه شوه دي اوچا نن په خپل اکسپان یا خپل ټویټر کې ویلي چې په هرات کې له زلزلې څخه د شپږو اونیو په تیریدو سره بشري مرستندوی ټولنو د 222000 او 3700 کسانو لاسنیوي کړي خو له دغه زلزله ځپلو سره د سمو مرستو در سولو لپاره په بودیجه کې زشت زیات کمای دی ټاکل شوی دی چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ لوبې وکړي د سریلانکا کرکټ بورډ نن د خپل راتلونکي کال د لوبو پلان اعلان کړ په دې پلان کې ویل شوی چې د نورو هیوادو ترڅنګ به سریلانکا د جنوري او فبروري په میاشتو کې له افغان لوبډلې سره مسابقې وکړي که څه هم د سیالیو دقیقې نیټې نه دي پټاګه شوې خو ویل شوی چې یو به ټیسټ لوبه وي درې به یو ورځنۍ او درې هم شلو ورځې سیالۍ وي د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لا په دې تړاو څه نه دي ویلي نړیوالو منځګړیو چې نن چهارشنبه د غزې د اوربند غزولو لپاره هڅې کولې هیله ښکاره کړه چې حماس په چې امریکا او اروپایي ټولنې یو ترهګر ډله پیژني د اسرایل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې نور یرغمل شوي آزاد کړي او هم به نور مهلت ترلاسه کړي چې اسرایل پرې هوایي او ځمکني بریدونه ونه کړي د اسرایل او حماس ترمن د اوربند غزې دوه لپاره هڅو کې قطر او مصر منځګړي ټوپ کوي که په دې اړه یو توافق ترلاسه نشي اوربند به یو ورځ وروسته پای ته ورسي اسرائیل په روسیه او روزو کې د لسکونو یرغمل شویو د ازادېدو هرکلی کړی او ویلي دي که حماس لسکونو نور یرغمل خوش کولو ته دوام ورکړي نو اوربند به وساتي د سویډن د بهرنیو چارو وزیر توبیاس بیلستروم نن وویل چې ترکیه سویډن ته ویلي چې په ناټو تړون کې د سویډن غړي توب به چې څو اونۍ ځنډولی تصویب کړي سویډن او فنلند پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په ناټو تړون کې د غړیتوب لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړل د فنلند غړیتوب هم چې ترکیه او هنګري د یوې مودې لپاره ځنډولی و په دې تړون کې منل شوی خو د سویډن د غړیتوب سره تر اوسه ترکیه مخالفت کړی دی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې هیواد د ناټو غړی دی پر دغو هیوادونو تور پورې کړی و چې د هغو ډلو ملاتړ او ساتنه کوي چې انقره یې ترهګرې ډلې بولي د ترکیې پارلمان د فنلند غړیتوب د اپریل په میاشت کې تصویب کړ خو سویډن تر اوسه انتظار باسي اسد رډو په منځنۍ صفه دول شپږنی وی پټول افغانستان کاوري پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د تحریک طالبان پاکستان په تړاو احضار کړی د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر وایي
پاکستانی طالبان ډېر خپل پاکستان کې اوسېږي
پدې خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان په کراچۍ کې د سباندې وینیم میاشت په ترڅ کې د افغان سوداګرو د مالونو د ایسارېدو په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست شوی
پنځوس ورځې کې هر ورځ کې تقریبا د 250000 ډالر څخه به تر 350000 ډالر پورې تاوان رسېدلی
په هلمند کې یونیسف په لسکونو روغتیایي کلینیکونه راخولي
و پنځوس کلینیکونه تقریبا بیا رغول شوي دي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي
په غزني کې په زرګونو کورونو ته برېښنا انتقال شوې
په دې لس زره کورنیو کې اماکن مقدسه هم شته دوایر دولتي هم شته او ولس فابریکې صنعتکارانو ته مو برق وصل کړی دي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد د طالبانو له حکومت غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر ونیسي او دوی ته وسپاري جونیوس رسنۍ د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر پښپښبشتمه په بنو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو له برید وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی او ترې غوښتي چې د پیښه عاملان وځپي پاکستان ادعا کړې چې په بنو د تیر یکشنبه د ورځې ځانمرګ برید یو افغان کړی دی د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې
په بنو کې د نوومبر په شپږویشتمه په پاکستانی ځواکونو له ځانمرګي برید وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت سرپرست سفیر احضار کړی او د دې پیښې په اړه یې خپل سخت اعتراض ورسره شریک کړی دی. پاکستانی حکومت ادعا کړی چې دا برید د یو افغان ته بل خوا شوی، داسې مهال چې مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. جیو نیوز او یو شمېر نورو پاکستانی رسنیو د ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له سرپرست سفیر غوښتي چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي او عاملین دې یې ونیسي او یا یې هم وځپي. په خبر کې دا هم لیکل شوي چې پاکستان د طالبانو د استازي په وسیله د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو په تنظیمونو له منځه یوسي او د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر هم ونیسي او دوی ته یې وسپاري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی تر اوسه د دې موضوع په اړه غبرګون او معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د کسان د شتون او په پاکستان کې له نامنۍ سره د افغانانو تړاو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درسیز په ګډون یو شمېر نورو چارواکو هم ورته انتقادونه کړي. خو موده وړاندې د طالبانو حکومت په یو مفصله اعلامیه کې د دې ادعاو په ځواب کې وویل افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. هاخوا د امنیتي چارو یو شمېر شنون کې وایي په پاکستان کې روان بریدونه د دې هیواد دننه پلانېږي او عاملین یې هم په دې هیواد کې دي. له دوی یو محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستانی طالبان ډېری په خپله پاکستان کې اوسېږي او دوی په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان او د باجوړ په سیمو کې دوی اوسېږي. که د پاکستان او د طالبانو مشر په افغانستان کې هم وي نو دې ته به دوی چمتو نه شي چې دای وسپاري پاکستاني مقامات ته.
د امنیتي چارو بل شنونکی احمد خان اندړ بیا وایي پاکستان د خپلو ناکامو پالیسیو بیه پرې کوي.
پاکستان چې په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادېږي نه یوازې ٹی ٹی پی بلکې ډېر تورستی او ځینې اسلامي ډلې دوی په خپل جوړ کړی دي. د پاکستان د استخباراتو او د فوج په دې کې ډېر لوړ لاسته.
خو له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځلې یادونه کړې. امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې د روان کال د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړ چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري، مګر د طالبان حکومت یې دا راپور هغه مهال رد کړ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې بلې مشترکې ستونزې په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د مالونو د هغو کانټینرونو د ازادېدو کار پیل شوی چې له څو اونیو راهیسې هلته بند پاتې دي. ویل شوي چې نږدې 3400 کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې بند پاتې دي چې افغان سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان رسولی. نوریاس نوری په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی له سرپرست محمد یونس مومن سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې په کراچۍ بندر کې له کله د افغان سوداګرو دغو بندو کانټینرونو د خلاصون کار پیل شوی.
هغه تجاران چې په کراچۍ کې وو ور مورځي مشته ټلیفون راوکی چې د دې دغه مکتوب چې په ظلمال دی په جوړ کړی وو هغه مکتوب تقریبا 2 ورځې د مخه شو سوی او پرون دی کار پیل کی د پروسس کاری چې نن به ان شاء الله موټرام د ګمرک څخه راوته دی.
کله چې دغه له ګمرک نه کار خلاصيږي څومره وخت نیسي چې افغانستان پولیس ته واوړي؟
تقریبا دا به نو نیسي تقریبا ماکسیمم 3 ساعته وخت نیسي.
مجموع کې څومره کانټینرونه د افغان سوداګرو بند پاتې دي؟
تقریبا 3300 کانټینر بند پاته و چې په دې کې 300 کانټینر یا 400 پرې دا په نیګټیو پلس کې شامل و چې هغه تقریبا 9 هفته ته واده کړی و چې موږ هم په مجلس کې راغلو او دا 3000 چې دي دغه خوراکي توکي ادویجات او داسې نور شان چې دي دا دی ویل چې د دې پروسس مو خلاصو او د پخوا په څیر په نارمل ډول به دا دغه ته درس دی. افغانستان تر ورسې جوړ غیر علاوه ته هم پر دوه کانټینرانو باندې ډېر ډیمریج راغلی دي او دغه راغلی دي په اصطلاح دغه ډیټنشن باندې راغلی دي نو دا یو ډېر غټ مشه.
په ټوله کې د سې محاسبه مو کړی چې څومره افغان سوداګرو ته زیان رسیدلی په دغه موده کې چې کراچۍ کې دوی کانټینرونه بند پاتې وو؟
تقریبا 2 میاشتې کم ډالر بند شوی وو. لاس ورځې موږ وخت درلودې کارني چې باید دلته موټر ولاړې مشکل بنه وای. نورې تقریبا 50 ورځې کې هر ورځ کې تقریبا د 250000 ډالر څخه به تر 250000 ډالر پورې تقریبا تاوان رسیدلی.
تاسو د څو کانټینرونو ویل چې په غو کې ځینې مالونه دي چې هغه په نیگیټیو لیست کې تاسو وایئ چې شامل دي، دا کوم مالونه دي؟ ولې پاکستان اجازه نه ورکوي؟
دا د دې د اطلاعات په اساس دا مالونه افغانستان ته ځي او بیرته به پاکستان ته راځي چې هغه اصلا دا خبره نه ده. دوی خپل ته سیمه خاردار لري پر پوله باندې سیمه خاردار لري د سیمه خاردار سره دی خاطر دوی ټینګ خپل یو شپته کلن خپل فوج لري او مستقیمه په د قاچاق په مقابل کې ډیری ادارې لري دی. نو دا یو غیر معمولی خبره ده چې دا دوی وایي بیرته پاکستان ته راځي چې دا هیڅ امکان نه لري. دا مالونه په خپله د افغانستان ضرورت دي او موږ چې وغواړو موږ مالونه نورو ځایو ته چې موږ لاسو هغه مالونه چې د خارجي سرځي افغانستان ته هغه خپله یو قانوني پروسه لري د ګمرکات لارې څخه د نورې دنیا ته استول کېږي په قانوني ډول. ولې دغه رقم چې سمنګدین کېږي یا شی کېږي د په موږ نه بیا کچېرې هم کېږي د خپل ادارې لري د دې مخه باید ونیسي د پاکستان حکومت په موږ پورې اړه نه لري.
د وروسته څه فکر کوي چې افغان سوداګر به بیا هم د خپل مالونو د راوړلو لپاره د کراچۍ له بندر نه کار واخلي؟
د دې شک نشته چې د کراچۍ بندر افغانستان ته یو ډېر زیاترین بندر دی. موږ د پاکستان سره ډېرې اوږدې اقتصادي او شی اړیکې لرو. تجاران مو یو د بل سره ډېر ښه کاروبار سره لري، ډېر ښه یو زندګي روانه ده او سرحد کې ډېرې یعنی هاي اجتماعي اقتصادي او روابط سره لرو. اولې زه فکر کوم دا عمل چې دوی میشته مخه تر سره سوله دا به د دې باعث چې نور افغان سوداګر دې په خاطر چې دوی سره تقریبا پر یو کنټینر غوړو باندې $20,000 قیمت دی، د $2,000 ډیمرش او ډیډنشن ورکي. نو که پر بل د لار باندې مشته تقریبا $3,000 هم کنټینر ګران تمام شي، موږ به هغه د ځان لپاره د غوبلو چې هغه کوم به مشکلات وي او هر ورځ مال بند مال اعلان وي. زه فکر کوم چې افغان تجارت دغه تصمیم نیولی دی.
مومن صاحب، یو بل د ایران د چابهار د بندر خبره کیږي چې کېدای شي دا هم د کراچۍ د بندر بدل شي. هلته څه ستونزې شته؟ افغان سوداګران څه ویلي د کار نه اخلي د کراچۍ په رضای؟
هلته زموږ یو عمومي ستونزه دا ده چې دا د ایران سره هم د جامع جهاني بعضې مشکلات دي. د دوی بعضې بندرونه د صادراتو لاندې څه وخت چې موږ ټیټي کې پچیر په ټیټي کې موږ د بندر عباس یا د ایران نوم نه ویشته کو، نو دا موږ ته یو څه مشکلات راپیښ. ولې اوس زه فکر کوم چې بله ورځ چې موږ ترکیه کې د امریکې د سفارت استاد سره د اتحادیې اروپا سره د شورای امنیت خلکو سره موږ دا بحث وکړي، هغه موږ ته دا وویل چې د امریکا په تریجري کې تاسو د افغانستان سوداګر در دغه لاندې نه دي، در او چابهار بندر هم نه دي پښ کېږي. نو موږ ګورو اوس خو زموږ مالونه دغه خوا څخه موږ هم صادرات شروع کړي یا مواردات شروع کړي دي. ولې افغانستان ضرورت لري چې ټول خپل همسایګان سره نیک او حسنه روابط ولري، په دې خاطر چې همسایګان هم دغه اثر ته ژمن وو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست محمد یونس مومند.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
په هلمند کې یونیسف د جګړو له امله تخریب شوي او زیانمن شوي روغتیایي مرکزونه رخوي. د راپور لمخې تر اوسه په لسکونو روغتیایي مرکزونه رخولې دي. تفصیل په راپور کې.
د افغانستان جنوبي ولایت هلمند چې د تیری شلکلنې جګړې پر مهال زیات ځپل سوی او په ګڼ شمېر عامه تاسیسات یې تخریب سوي، اوس د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په دغه ولایت کې د هغه روغتیایي مرکزونو د ترمیم او بیا رغولو چارې پیل کړې کوم چې د تیری شلکلنې جګړې پر مهال زیانمن سوي وه. یونیسف یا د پروژا دغلته په افغانستان کې د نورو خصوصي انجوګانو په مرسته پر مخ وړي چې وایي هم د روغتیا پرمختګ په نوم موسسه ده چې اوس په هلمند کې د روغتیایي مرکزونو د بیا رغولو مسولیت پر غاړه اخیستی دي. تازه څو ورځې وړاندې د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه او ګرمسیل ولسوالۍ کې د یونیسف په مالي مرسته دوه روغتیایي مرکزونه ترمیم او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. پر دغه مرکزونو باندې شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې لګښت یې د یونیسف د ادارې لخوا ورکول سوی. په دغه ولایت کې د روغتیا پرمختګ موسسې ولایتي مسؤل ډاکټر یار محمد همدرد وویل چې دوی تر دا مهاله پورې شاوخوا 500 روغتیایي مرکزونه ترمیم کړي او د ځینو د ترمیم چارې نورې هم روانې دي.
موږ د وایچکې موسسې د مرکزي دفتر او ولایتي دفتر په همکاري باندې 500 کلینیکونه تقریبا بیا رغول سوي دي او ګټه اخیستنې ته سپارل سوي دي.
د دې ترڅنګ د عامې روغتیا په وزارت کې د طالبانو مئین مولوی محمد اساق زاده هم وایي چې ګڼ شمېر نور روغتیایي مرکزونه هم د موسساتو په مرسته ترمیم کړي او زیات شمېر نور لا هم تر کار لاندې دي.
او داسې نور کلینیکونه هم ډېر اوس هغه تخریب شوي دي، هغه هم الحمدلله اوس جوړ شوي دي، هغه هم افتتاح ته آماده دي. دا لنډو ورځو کې موږ دغه افتتاح هم لرو.
افغانستان کې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال یوازې روغتیایي مرکزونه نه دي تخریب شوي، بلکې ګڼ شمېر نور عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه، دولتي ادارې یا ودانۍ د لوړو زده کړو مرکزونه، مسجدونه او د ملکی خلکو بې شمېره کورونه هم تخریب سوي چې اوس یې بیا ودانولو ته په میلیاردونه ډالر اړتیا لري. بلخوا د هلمند اوسیدونکي هم خوشحاله دي چې روغتیایي مرکزونه ورته ترمیم سوي، خو غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې دي مسلکي ډاکتران ورته په دنده وګماري او روغتونونو ته دي درمل ورته راوړي. دوی وایي په دغه ولایت کې زیات شمیر فعال روغتیایي مرکزونه هم سته، خو وایي د دوی درملنه په ښه توګه په پکښې کې نه ترسره کیږي، ځکه د دوی په خبره چې ډاکتران یې غیر مسلکي دي او درمل په پکښې کې شتون نه لري.
زموږ کلینیک ډېر ویجاړ و، ورانو، در په در و. الحمدلله اوس عادي و، ترتیب یې ټوله برابر شو.
دا ګړی خو انشاءالله ډېر خوندور جوړ شوی دی، نو انشاءالله موږ دغه غواړو چې د څلورویشت ساعته دپاره هم کار برابر شي، نو بیا به تر دغه لا خوندور شي.
خپله په خپلو سترګو هم لیدلی دي، د ښار خلکو ټولو ته معلومیږي چې دی غیر مسلکي کسانان سته، چې ځکه د نوم یادونه ضرور نه ده، هر چا ته معلومیږي چې هغو په پیچکاری باندې ماشومان وژلي یا هم پلچ کړي. نو دا خو ډیره غټه ستونزه ده او دغه ته باید دولت هم ډیره جدي پاملرنه وکړي.
د هلمند اکثره اوسیدونکي د ټیټ اقتصاد له وجې خصوصي روغتیایي مرکزونو ته د تګ توانایي نه لري او د خپلې درملنې لپاره ولایتي روغتونونو ته مراجعه کوي، خو دوی اکثره وخت شکایت کوي چې په دولتي ولایتي روغتونونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي او ډاکتران غیر مسلکي دي.
په هلمند کې یونیسف د جګړو له امله تخریب شوي په لسګونو زیانمن شوي روغتیایي مرکزونه رغولي دي. د بیا رغونې په برخه کې دا خبر هم لرو او راپور یې لرو چې په غزنی کې د برښنا شرکت سیمه ییز چارواکي وایي د غزنی ښار 70% اوسیدونکي 6 کاله له برښنا څخه برخمن شوي دي. دوی وایي هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د غزنی ښار نورې پاتې سیمې هم د برښنا د شبکې تر پوښښ لاندې راشي. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د برښنا شرکت سیمه ییز مسؤلین وایي د دغه ولایت مرکز اړوند په ځینو سیمو کې د شاوخوا 6 میلیونه افغانیو په لګښت 10,000 کورنۍ له برېښنایي خدمتونو څخه برخمنې سوې دي. د دوی په باور چې په دغه ولایت کې د برېښنا اړوند عواید هم د تیر کال په پرتله 2 برابره لوړ سوي دي. د برېښنا شرکت سرپرست حافظ صلاحالدین توکلی وایي په تیرو 2 میاشتو کې د برېښنا 3 ترانسفورمرونه په ښار کې ګټې اخیستنې ته سپارل سوي دي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د دغه پروژو په پلي کېدو سره د غزنی ښار اړوند سیمې نږدې 70% اوسیدونکي له برېښنا څخه برخمن سوي او په نږدې راتلونکي کې به د غزنی ښار نورې پاتې سیمې هم د برېښنا د شبکې تر پوښښ لاندې راوستلی سي. هغه وویل د دغه 10,000 کورنیو لپاره په 3 ترانسفورمرونو شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د برېښنا شرکت له خپلې پراختیایي بودیجې څخه ورکول سوی دی. نوموړي زیاته کړه دغه ترانسفورمرونه د غزنی ښار اړوند په حاکمي صنایع ښارګوټي، کډوالو ښارګوټي، حوزوي روغتون سیمه، پسې حصار، روزې، نوابات، توحید آباد، کلاکرم او مغولان سیمو کې نصب سوي چې یا ترانسفورمرونه په خپلو ساحو کې له 400 تر 1500 کیلووات پورې برېښنا وړتیا لري. د هغه په وینا د غزنی برېښنا شرکت د 2 میاشتو په اوږدو کې شاوخوا 1,30 میلیونه افغانۍ عواید هم راټول کړي دي.
په دې 10,000 کورنیو کې اماکن مقدسه هم شته، دوایر دولتي هم شته او 10 فابریکې صنعتکارانو ته مو برخه وصل کړي دي او د دو ټوټل مصرف 300 دي، خدمات 100 دي، 1,5 میلیونه افغانۍ په دې لګښت سوی دي سږکال او د موږ عواید سوی دي سږکال کال شروع تر اوسه پورې 1,30 میلیونه افغانۍ.
بل لور ته بیا د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي د برېښنا په رسولو خوشي شو یا وایي پخوا تر دې د سیمو خلکو له جنراتوري او یا لمریزې برېښنا څخه ګټه اخیسته چې ډېر کله به له ستونزو سره مخ و. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې اوس هم د غزنی مرکز اړوند 50% اوسیدونکي له برېښنا خدمتونو څخه محروم دي. غزنی ته راغلې برېښنا له ازبکستان څخه تامینېږي چې د کابل او میدان وردګو ولایتونو له لارې د 110 کیلومترو په اوږدوالي د 220 کیلوولټه برېښنا موزي دې ولایت ته غځول سوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي د زور له لارې د طالبانو د حکومت له نسکورېدو سره مخالف دی. ښاغلی کرزی دا خبره لوی جاپانی رسنی سره د خبرو پر مهال د سیشن بی پروس وکړه. یو شمیر مدنی فعالانو او میرمنو په دې اړه خبرګون څرګند کړ. ځینو دا دریس خندلې، ځینو ستایلې. نور لابلې سپوږمۍ څخاور
د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی هغه څرګندونې چې د کېدو جاپان خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي، د طالبانو حکومت باید په زور رنګ نشي. د مدني فعالانو او ښځو د حقونو د فعالانو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. نوموړي په دې مرکه کې چې د سیشن می په ورځ خپره شوه ویلي چې د طالبانو حکومت باید د زور له لارې رنګ نشي، بلکې د سوله ییزو بین الافغاني مذاکراتو له لارې په پالیسیو کې اصلاحات راوړل شي. ښاغلی کرزی په دې خبرو کې ټینګار کړی چې د نظام د سقوط او د شخړو پلوی نه دی، او په خبره یې دا به د افغانستان وضعیت لنن هم خراب کړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ازیتا نظیمی ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلی کرزی دا ډول څرګندونې په یو ډول له طالبانو ملاتړ دی. نوموړې زیاتوي چې ښاغلی کرزی له پخوا څخه تر ننه پورې طالبان ورونه بللي.
بعد از روی کار آمدن طالبان
در حقی ورسه چه طالبان وقت ورسیدل خز و سیدل جرم گرل کیگی. خزو تا دا سفر کار و زدکری جزن ورکول کیگی. هم دا اوز دا طالبانو پا زندانونو کی زرگون کسان شکنجه کیگی بندیان دی او زوانان پا دزو وجل کیگی. دا طول دا خغل کرزی دا طالب دا پالنی پای لده.
پا ورطا وقت که وی بلی خزی نفعالی ترانوم سیدی هم رسنه یو تا یو ویدیو لگلی او ویلی دی چه د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې او نجونې له خپلو حقونو بې برخې شوې، او دا افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده. خو حامد کرزی د نجونو پر تعلیم ټینګار کړی او دا یې د یوه قانوني حکومت لپاره مهمه ګڼلې ده. خو د پوهنې د برخې فعالې مرضیه حفیظي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی کرزی یو له هغو کسانو دی چې شرایطو ته په کتو خبرې کوي، او زیاتوي چې نوموړي له طالبانو دفاع نه ده کړې.
د ښاغلي کرزی په شان زموږ غوښتنه هم دغه ده چې ټول قومونه دی هر کوغوی له هر حرف نه دی، هغوی په افغانستان کې اوسي، د افغانستان د ټولو ګډ کور دی. خو انساني حقوق، هغه لومړني ابتدایي حقوق چې هغه د یوې ښځې یا هم د نارینه و حق د هغه له دوی څخه وانخیستل شي، او موږ هم همدغه ټینګار کوو چې طالبان دې له دغه سخت دریځۍ څخه لاس واخلي، او بالاخره د ښځو پر وړاندې کوم بندیزونه چې دوی لګولي دي یا هم کوم سخت چلند چې د ښځو پر وړاندې کېږي له دې نه لاس واخلي.
لیکوال او د ښځو د حقونو فعاله بتول حیدری هم ورته نظر لري.
همه ما باید مسیر را پیدا بکنیم که به سمت جنگ و خشونت
در افغانستان و سنوی شرایط ته پکتو مونټول باید یو لار ولټو چې تاوتریخوالی او هغه لري چې وضعیت بدتر کوي وتړي. خدا باید د دې لامل نشي چې طالبان او ته فرصت په لاس ورکړو چې افغانستان کې تاوتریخوالی لا ډیر کړي او زموږ له موخې غلطه استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2020 کال کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د تیر جمهوري نظام ګڼ شمېر پخواني چارواکي له افغانستانه ووتل. خو حامد کرزی په افغانستان کې پاتې شو، او په ځلونو یې د نجونو پر زده کړو او کار د بندیز په اړه د طالبانو پر ځینو پرېکړو انتقادونه کړي دي. د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ادعا کړي چې غواړي افغانستان ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. خو د وسلوالو طالبانو یو شمېر مخالف ډلې هم ادعا لري چې طالبان پر خبرو باور نه لري او وسلوالو فعالیتونو ته یې اړ کړي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
دا سجرډو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې، یعنی له نهنې مو بجو وروسته د سپورت نړیوالو پروګرام لرو. خو نن یو خاصه ورځ ده. نن د نومبر 9 د ښځو د بشري حقوقو د مدافعینو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت را رسیدلې چې د ښځو د حقوقو یو شمېر مدافعان په افغانستان کې په زندانونو کې پراته دي. نور په دې راپور کې
د نومبر 9 د ښځو د بشري حقوقو د مدافعینو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. خو په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پر دې ستونزمنې لارې تیریدل د ښځو د حقونو د مدافعینو لپاره اسانه نه ده. د بشري حقونو د سازمان د راپورونو له مخې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو یو شمېر مدافعین، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو مدافعین، ګواښل شوي، شکنجه شوي او بندیان شوي دي. د طالبانو حکومت ځینو ویاندویانو دغه ادعاوې رد کړې دي. دا مهال یو شمېر معترضې میرمنې چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو پر ضد یې اعتراضونه کړي، د طالبانو په زندانونو کې شپې ورځې تېروي. د دوله مخې د طالبان حکومت په تیرو څو میاشتو کې شولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا آزاده، منیشه صدیقی او بهاره کریمی چې د معترضو میرمنو له ډلې دي نیولي او د دوی په زندان کې دي. د معترضو میرمنو له ډلې د شولیا پارسی چې له خپل مشر زوی سره له تیرو دوو میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې ده، یو خپلوان ادا کوي چې د طالبانو په زندان کې هغې د خپلې حافظې یوه برخه له لاسه ورکړې ده. هغه چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل.
د میرمن شولیا پارسی له بند څخه تر دوه میاشتو ډېرې تیرې شوې دي. په دې دوه میاشتو کې دوی ته یوازې دوه ځله د ملاقات اجازه ورکړل شوه. د هغې ورور او میړه سره یې لیدنه وشوه چې اصلا وضعیت ښه نه و او په ذهني توګه هم ځپل شوې ده. د حافظې یوه برخه یې په مکمل ډول له لاسه ورکړې ده.
د طالبانو حکومت ویاندویانو تر اوسه د دې ښځینې اعتراض کوونکو او د بشري حقونو د نورو فعالانو نیول کېدل نه تایید او نه هم رد کړي او نه یې هم رسنیو ته د هغوی د نیول کېدو لاملونو په اړه څه ویلي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو دوه مدافعانې ظریفي یعقوبي او رقیه سعید چې د طالبانو د حکومت لخوا د خپلو حقونو او اعتراضونو له امله بندیانې شوي وي، د طالبانو په زندان کې د خپلو تجربو په اړه داسې وایي.
زندان طالب شکنجه روحي به جسمي شدم.
د طالبانو په زندان کې زه فزیکي او روحي شکنجه شوم. د برق شاکونه وهل ټکول یې راکړل او حتی په یوه کوټه کې یوازې وم. موږ په جلا خونو کې ساتل کېدلو. لږې اړینې اسانتیاوې مو هم نه درلودې او له موږ یې په زور اعتراف واخیست.
علیه جنایت هایی که صورت میگیره ما اعتراض کردیم.
زه دوه ځله د اعتراض له میدانونو څخه نیول شویم. د طالبانو په زندان کې وضعیت ډیر کړکېچن دی. هلته بندیان مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د بشري حقونو ادارو ته رسیدنه نه کیږي او له خپلې کورنۍ هم خبر نه وي او اړیکه ورسره نه لري.
د دې ادعو په اړه مو د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښو. ویان یا زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو وضعیت په ملي او نړیواله کچه اندېښنې راپارولې دي. د بشري حقونو د څار د ښځو د څانګې مرستیاله هیدربار د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو د وضعیت په اړه د اندېښنې تر څنګ له نړۍ غوښتي چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د افغان ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
Everyone in the world should be thinking about the situation in
Afghanistan. The waziyat par fikr wakri da Taliban o tarwak manai lande pa Afghanistan ki khuzi la takan warkun ki nawala chalan sara makhdi hawi pa Afghanistan ki da khuz pawande da jinsiyat par bansat tawtri khwalai kade aw pa nuru nawalo pi khuki laslari دوی لشبګم ټولګي اڅخه پورته نجونی د زده کړو لا دوام او نجونی په پوهنتون کې لا تحصیل منی کړي او د کار حق یې ترې واخیست.
اغلی باروی په افغانستان کې بشری نوین یو بل د اندېښنې وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو د ښځو لخوا په ترسره شوی سروې کې ویل شوی چې دوی له خپلو بشري حقونو څخه د محرومیت له امله سخت اندېښمن دي. شمیر توانه د ښځو د حقونو فعال او د ښځو د غورځنګ غړي هم د طالبانو حکومت د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له احکامو څخه په سرغړونې تورنوي. نوموړی د یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو زندانی کېدو ته په اشارې سره ازادي راډیو ته وویل:
چونچ کی تاکید در اعلامیه حقوق بشر شده در ماده
لکه څنګه چې د بشري حقوقو د اعلامیه په لومړی او دوهمه ماده کې ټینګار شوی چې انسانان باید د برابرۍ، ازادي او انساني کرامت حق لري او بشري ازادي باید تر پښو لاندې نشي. خو له بعد مرغه طالبانو د اعلامیه له دې ټولو مادو سرغړونه کړې ده. په دې دوه کلونو کې د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه نقض کړې ده. موږ اوس هم د طالبانو په زندان کې څلور اعتراض کوونکي ښځې لرو چې له بعد مرغه په ډیرو سختو شرایطو کې شکنجه کیږي.
د طالبانو حکومت تر دې وړاندې دا کړی و چې افغانستان کې د ښځو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ښځې او نجونې له خپلو ډېرو حقونو څخه بې برخې دي چې په کې له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې، له استثنا پرته په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې کار کول، د تفریحي پارکونو، ورزشي ځایونو او د ښځو عامه حمامونو ته تلل او له محرم پرته د لرې واټن سفر کول په دې بندیزونو کې شامل دي. کریمه اعظم چې د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې په یوه نادولتي دفتر کې کار کوونکې وه او اوس وزګاره ده، ازادي راډیو ته یې وویل:
کار نه، بار نه، زندگی نه،
کاروبار نشته، ژوند نشته، ټول لږ وخت شکنجه او ویر سره مخ یو، دنده نشته، موږ څو خیانتونه کوو. حقیقت دی چې دا زړه ماتوونکی دی خو د حل لار سره.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په راپور کې چې د روان کال په جولای میاشت کې د بشري حقونو د مدافعینو وضعیت تر سرلیک لاندې د دغه سازمان عمومي غونډې ته وړاندې شو، ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي چې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو وړتیا له منځه یوسي. د ملګرو ملتونو رسمي ویبپاڼې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو په اړه لیکلي چې دوی د پیړیو راهیسې نرواکۍ، تبعیض او نابرابرۍ چې د اوږد مهال لپاره یې د ښځو او نجونو ژوند اغېزمن کړی نن کولی.
د نومبر 9 د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو نړیواله ورځ 9:10 دی. لنډ خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د مالونو د بندو کانټینرونو د آزادېدو کار پیل شوی او له 200 کانټینرونو پرته نږدې 3000 نور به په څو راتلونکو ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچاوي د هرات له 250,000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره ټولټال 130 میلیونه ډالر ته اړتیا ده، خو تر اوسه پورې یوازې 20 میلیونه ډالر ترلاسه شوي. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې سریلانکا له افغانستان سره د کرکټ لوبې وکړي. د سریلانکا کرکټ بورډ نن د خپل راتلونکي کال د لوبو پلان اعلان کړ چې ټاکل شوی ده په جنوري او فبروري کې به له افغانستان سره مسابقه وکړي. او د سویډن د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې ترکیه سویډن ته ویلي چې په ناټو تړون کې د سویډن غړیتوب چې څو اونۍ ځنډولی تصویب کړ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو د لوبله میدانه ونیزي سپورتي خبرونه درنوري دونکو سلامونه او درنښت مې ومني. د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به ووري چې راشد خان د ملا عملیات کړي خو روغتیاي وضعیت د ډاډ وړ دی.
شکر الحمدلله سره چین په خیر سره کامیاب شول او دې وروسته سمودي چې څومره ډاکټر ریسټ راکړه.
افغانستان او سریلانکا د راتلونکي کال په سر کې سیالي کوي. د افغانستان د سنوکر لوبډلې د برونزو مډال ګټلی دی. د فوټبال یو شمیر لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر مسولینو د درغلیو تور لګولی دی. د دوبۍ لسوریزو سیالیو شپږم پړاو پایل شو. ګڼ افغان لوبغاړي هم پکې لوبیږي. په خوست کې د راستنو شویو افغان مهاجرینو په ویاړ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د هند او استرالیا ترمنځ د شل ورځو سیالیو په روانه لوبلړۍ کې میکسویل یو وار بیا تاریخي پاڼې لوبولې ده. د آی پی ایل راتلونکي پړاو لپاره د لوبغاړو د ادلون بدلون پروسه ترسره شوه. افغان لوبغاړي خپل لوبډلو وساتل او د خپرونې په دویمه نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خپرو.
راشد خان که موږ وګورو په ټول کال کې د 10 ورځې یا 9 ورځې یا 10 ورځې ریسټ هم نه لري، نو دغه ټول د لوبو هغه دی بولینګ دی لوډ وجه ده. بل دلته
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. زه بختیار ساحل را سره پاتې شي. پیلې د راشد خان له عملیات څخه کو. د افغانستان د ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی او د شلوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان په لندن کې د ملا عملیات ترسره کړی دي. ښاغلی خان د نومبر میاشتې په 23 نیټه د لندن په روغتون کې عملیات کړی دي او اوس له روغتون خارج شوی دی. تر عملیات وروسته راشد خان په خپلو ټولنیزو پاڼو د خپلې عملیات خونې د انځور په خپرولو سره ویلي ډېر ژر به بیرته د کرکټ لوبغاړو ته ور وګرځي. نوموړي په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې له 13 میاشتو راهیسې ملا خوږېده او چی عملیات وکړي. هغه ویلي
بالکل ورځ مخکې سرجری و، د ملا درد ما ډېر وخت نه و، تقریبا اتو میاشت نه و، خو ډاکټر همدا یو مشوره و چې سرجری یوازینی علاج دی. نو ټولو مینهوالو نه ډېره زیاته مننه چې خپل دعاګانو کې یاد ساتلی یم. شکر الحمدلله سرجری په خیر سره کامیابه شوله او دې وروسته سمودي چې څومره ډاکټر ریسټ راکړه هغه پکړم او انشاءالله چې ستاسو دعا په هیله و ډېزر بېرته میدان ته. ډاکټر خو یوه نیمه تر دوو میاشتو پورې ټیم دی چې هغه کې به زما غونډې هبي زما سیشن به وي دلته په لندن کې به هغه تمریناتونه ترسره کېږي او زما ریکوري به پوره همدلته وي انشاءالله چې دا هر څه په خیر سره سرته ورسېده نو هغې وروسته دا اپریشن هم کامیابه کېږي ځکه اپریشن خو چې وش هغې نه وروسته مهم پړاو د دې ریکوري ده نو د دې به ډېر زیات خیال وي او بس تاسو ټول نه دا هیله ده چې دعا کې مې یاد ساتئ او چې په خیر سره دا دو میاشتې ریهاب دځم
راشد خان ته د دوه میاشتو لپاره د ډاکټرانو له لوري د آرام کولو سپارښتنه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د راتلونکي کال په لومړنۍ میاشت کې د افغانستان ملي لوبډله له هندوستان سره درې شل ورځې سیالۍ لري. ښکاري چې راشد خان په یادو سیالیو کې ګډون ونه کړي، خو پوښتنه دا ده چې په یادو سیالیو کې به څوک د افغانستان لوبډله مشري کوي. تر دې دمه لا د یادو سیالیو لپاره نه لوبډله اعلان شوې او نه هم تمریناتي کم پیل شوی دی. بل لور ته د سریلانکا کرکټ بورډ وایي د راتلونکي کال په سر کې له افغانستان سره سیالۍ لري. د سریلانکا کرکټ بورډ ادارې د نومبر په 9 نیټه د خپل راتلونکي کال لوبیز پلان رسنیس کړ. په یاد پلان کې ویل شوی چې د نورو هیوادونو ترڅنګ به سریلانکا د جنوري او فبروري په میاشتو کې له افغان لوبډلې سره درې لوبلړې ولوبوي. که څه هم د یادو سیالیو دقیقې نیټې نه دي په ډاګه شوي، خو ویل شوي چې په دې لوبلړۍ کې به یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ شاملې وي. د افغانستان کرکټ بورډ روان کال په لومړیو کې په خپل رسنیز پلان کې د یادو سیالیو یادونه کړې وه، ویلي وو چې دغه سیالۍ به د سریلانکا په کوربتوب ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي چارواکو د لاسوهنې له امله د کرکټ نړیوالې شورا روانه میاشت د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب هم ځنډولی دی. د هندوستان د غوره لیګ آی پی ایل د راتلونکي پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د ادلون بدلون پروسه بشپړه شوه. 15 افغان لوبغاړي چې تیر کال له ګجرات، کلکتې، حیدرآباد او لکنو لوبډلو سره لوبېدل، یو وار بیا په یادو لوبډلو کې وساتل شول. دغه راز ځینې نور نوموتي لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته ورغلل او ځینې بیا له لوبډلو لرې کړای شول. په دې رپورټ کې تفصیل سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د هندوستان غوره لیگ آی پی ایل راتلونکي پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د ادلون بدلون پروسه بشپړ شوه. د آی پی ایل کمیټې د پریکړې پر اساس د نومبر تر 28 نیټې پورې هرې لوبډلې حق درلود چې خپل ساتلي او خوشې کړي لوبغاړي اعلان کړي. د دې نیټې تر بشپړېدو وروسته څرګنده شوه چې افغان لوبغاړي د راتلونکي کال لپاره هم له خپلو لوبډلو سره پاتې شول. راشد خان او نور احمد به یو وار بیا له ګجرات ټایټن سره، رحمن الله ګربز له کلکتا نایت رایډر سره، فضل حق فاروقي له سان رایزر حیدرآباد سره او نوین الحق به له لانکنو سره ولوبیږي. په ترسره شویو بدلونونو کې تر ټولو مهمې د ګجرات ټایټنز د لوبډل مشر هاردیک پانډیا و چې یو وار بیا خپلې پخوانۍ لوبډلې ممبئی انډیانز ته د 1.8 میلیون ډالر په بدل کې ورستون شو. د نوموړي په تګ سره ګجرات شبمن گل خپل لوبډل مشر اعلان کړ او راشد خان به مرستیال لوبډل مشر وي. د ګجرات لوبډلې د راتلونکي پړاو لپاره د ویست انډیز الیزاری جوزف، اودین سمیت، د سریلانکا داسون شناکا او د هند بھارت پردیپ سانگوان، شیوام ماوی، یورویل پاتیل او یاش دایل لزان سره ونه ساتل. د چینای سپر کینگز لوبډلې بیا د سویلی افریقا دوین پیټرویس، سیساندا مگالا، د نیوزیلند کایل جایسمن او د هند آکاش سنگ، همتی رایدو، بگت ورما او سنیپاتی د راتلونکي پړاو لپاره ونه ساتل. د انګلستان بین سټوکس بیا د ټپونو له کبله ونه غوښتل چې راتلونکي کال کې ولوبېږي. د دلی کیپیټلز لوبډله چې لای د آی پی ایل هیڅ ټراپی نه ده ګټلې، د راتلونکي کال لپاره د انګلستان پیل سالت، د سویلی افریقا ریلی روسو، د ویست انډیز رومن پاول، د بنګلادیش مستفیز الرحمن، د هند امن خان، چیتن سکاریا، کاملش منیش پانډے، پریام ریپال پټیل او سرفراز خان ونه ساتل. کلکتا نایت رایډرز لوبډله هم د راتلونکي پړاو سیالیو لپاره د نویو لوبغاړو د اخیستلو هوډ لري. دوی له پخوانۍ لوبډلې څخه د بنګلاديش شکیب الحسن او لیټن داس، د نامیبیا ډیوډ ویسا، د نیوزیلند لکی فرګریس، ټیم ساوتی، د ویست انډیز جانسن چارلز او د هند اومیش یادو، شردول ټاکور او مندیپ سنگ ونه ساتل. د لکنو لوبډلې هم څو بهرني او کورني لوبغاړي له خپلې لوبډلې لري کړي دي. دوی د استرالیا ډینل سامز او د هند منن ووهرا، کرن نایر، کرن شرما او جادیف اوندک تلزان سراونه ساتل. د ممبئی انډینز لوبډلې سږ کال د هارډیک پانډیا په بیرته اخیستلو او د استرالیایي کیمرون گرین په پریښودلو نور بدلونونه هم کړي دي. دوی د انګلستان جوبرا آرچر کریس جوردن، د سویلي افریقا جون جانسن، د استرالیا جی ریچارډسن، رولی میریدت او د هند محمد ارشاد خان، راگوف گویل او د سندیپ وایرر له ځان سره ونه ساتل. د فلمی ستوري پریتیزنټا لوبډلې پنجاب کینګز تر له ترکیب څخه د سریلانکا راجا پکسا، د استرالیا متیب شارت او د هندستان شاهروخ خان، ګارنور سنگ، بلدیچ دندا ویستل سول. د راجستان رایلز له لوبډلې څخه د ویست انډیز اوبید مګوای، جیسن هولډر، د انګلستان جو روت او د هند کلدیپ یادوف او مورګن اشوین ویستل سول. پای پی ایل سیالوی کی رویل چیلنجرز بنگلور بلا مخکش لوبډله ده چې د لوبډلی هم ګڼ لوبغاړي د خپلې لوبډلې ویستلی دي چې په دوی کې د استرالیا جاش هازلیوډ، د سریلانکا وانندو هسترنګا، د سویلي افریقا واین پارنیل، د انګلستان ډیوډ ویلی، د نیوزیلند فاین آلن او د هند هارشل پټیل، سونو یادوف، صدرات کول او کیدر جادو شامل دي. او د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې بیا له خپلې لوبډلې د انګلستان هری بروک، عادل رشید، د ویست انډیز اکیل حسین، د هند کارتیک ټایګی او ویورنت شرما ویستل. د آی پی ایل اداره په پام کې لري چې د روان کال د وروستۍ میاشتې دسمبر پر 19 نیټه یو ور بیا بولی ترسره کړي. دا ځل به د بولی لپاره ټولو لوبډلو ته 13 بهرني او 8 هندي لوبغاړي غوره شي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د سنوکر ملي لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې دریم مقام ترلاسه کړ او د برونزو مډال یې ګټلی. د سنوکر فدراسیون د خبر له مخې یادې لوبې د قطر په هیواد کې ترسره شوې چې افغان لوبغاړو د ایرلند، انګلستان او عربي متحده اماراتو لوبډلو ته ماتې ورکړې، خو په نیمه پیلوبه کې د نومبر په 24 نیټه د بحرین هیواد لوبغاړو ماتې وخوړه. یادې سیالۍ د سنوکر د ماسترانو ترمنځ ترسره شوې او افغانستان پکې دریم مقام وګاټه. ورسته له هغه چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د ملتونو راتلونکي نړیوال جام د لارموندنې په دویم پړاو سیالیو کې له قطر او کویت سختې ماتې وخوړې، نړیوالو رسنیو هم د دې لوبډلې د ماتې لاملونه وڅېړل. ګڼ شمېر افغان فوټبالرانو چې په اروپایي هیوادونو کې میشتې د فوټبال په فدراسیون د درغلیو تورونه لګولي دي. جزئیات په دې رپورت کې له سفی الله ستانکزي اورو.
ګارډین رسپانې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر محمد یوسف کارګر په اړه د ځینو پخوانیو فوټبالرانو ادعاوې خپرې کړي چې د په میچ فکسینګ یا د پایلو په برخه کې په جوړجاړي او درغلۍ تورن کړی. ګارډین سره د فوټبال د ملي ټیم ځینو پخوانیو لوبغاړو، له هغې ډلې پخواني لوبډل مشر جلال الدین شریعتیار او ګول ساتونکي اجمل ګیروال او یو بل لوبغاړي چې نوم یې نه دی اخیستی خبرې کړي دي. په مقاله کې راغلی چې دغو جرمني میشتو افغان خوانیو فوټبالرانو کارګر په 2008 کال کې له نیپال او سیرالیون سره د دوو لوبو د پایلو په جوړجاړي تورن کړی. دغه لوبغاړو تور لګولی چې کارګر هغه وخت د دوی روزونکی و، لیو پیژندل شوی میچ فکسر یا درغلګر ویلسن راج پیرومال او دانتن سره لاس یو کړی و. شریعتیار ګارډین سره په خبرو کې ویلي کارګر د نیپال په وړاندې د لوبې د پایلې د 2-2 مساوي کولو په خاطر دوی ته سپارښتنه کړې وه. همدارنګه د سیرالیون په وړاندې د لوبې لپاره 6-0 د لوبې د پایلې وړاندوینه کړې وه. د فوټبال د لوبډلې دغه پخواني کپتان ویلي اکثره له بهر ورغلي افغان لوبغاړي له کارګر سره پلانجو و چې نه غواړي په درغلیو کې دخیل شي، خو کارګر دوی ته د لوبېدو لپاره فیکس $2,500 وړاندیز کړی و. ګارډین لیکي دغه فساد په ارتباط یې له مشهورو میچ فکسرانو یا درغلګرو ویلسن پیرومال او دانتن سره اړیکه نیولې، خو هغوی ځواب نه دی ورکړی. اخوا کارګر چې له 2019 کال راهیسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مشري په غاړه لري، په دې تړاو تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د 2008 کال د یادو لوبو د تورونو په تړاو خپلې پلټنې بشپړې کړي او د تبرعات ورکړل شوی دی. کارګر ادعا کړې چې ځینې بهر میشتي خلک د ده او د فوټبال د فدراسیون د نومبدۍ لپاره هڅې کوي. تر دې ورهاخوا څو اونۍ مخکې بیا د فوټبال د ملي ټیم ځینو اوسنیو لوبغاړو په دې خاطر له ملي ټیم لاس واخیست چې وایي د فوټبال فدراسیون مشرتابه په تېره بیا ښاغلی کارګر په مالي فساد کې ښکېل دی او د افغانستان د تمرینو او کوربه سټډیوم یې له تاجکستان عربستان ته د پیسو او درغلیو په خاطر لیږدولی. فوټبال فدراسیون دغه تورونه هم رد کړی دي.
بیرته کرکټ ته ستنیږو. د عربي متحده اماراتو د کرکټ لسوریز سیالۍ د نومبر په 23 نیټه د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې دي. دا د ابو دوبۍ د لسوریزو سیالیو شپږم پړاو دی. په دې سوداګریزو سیالیو کې هم ګڼ افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو اخیستی دي. سکل په دې سیالیو کې حضرت الله زازی، وقار سلام خیل، ظاهر خان پکتین، عبدالرحمن، نوین الحق، اظهار الحق، نوید، فضل حق فاروقی، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، ابراهیم زدران، قیس احمد او نور احمد بیلابیلو لوبډلو ته لوبیږي. د دې سیالیو د اصولو له مخې به هر ورځ درې سیالۍ ترسره کیږي چې ټول ټال به دوه دېرش سیالۍ ترسره شي او پیلو به د ډسمبر میاشتې په 9 نیټه وي.
احتیاط، تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې له لوري د فزیکي تکړښت روزونکو لومړۍ درجه څلور ورځنی روزنیز کورس ترسره شو. یاد کورس چې د افغانستان د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړو، د کورني کرکټ روزونکو او هغو کسانو چې د تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان کرکټ بورډ سره په یاده برخه کې کار کوي ګډون کړی و. دغه کورس د بهرني روزونکي راجش چوهان چې د فزیکي تکړښت روزنه کې درېمه درجه سند لري وړاندې شو. د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مسؤلین وایي لیاد کورس څخه یې موخه خپل روزونکو ته د فزیکي تکړښت د روزنې نوي او عصري میتودونو وړاندې کول او د دوی ظرفیتونو ته وده ورکول دي. باید وویل شي چې د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګه په پام کې لري چې نږدې راتلونکي د روزونکو لومړی درجه روزنیز کورس هم ترسره کړي. اوس د نړیوال کرکټ په تړاو، د کرکټ 500 نړیوال جام تر بشپړېدو وروسته هندوستان او استرالیا په هند کې سمدلاسه 15 ورځې سیالۍ پیل کړې دي. د دوی لوبلړۍ لومړنۍ دوه سیالۍ هندوستان وګټلې، خو په درېیمه سیالۍ کې بیا استرالیا بری ترلاسه کړ. درېیمه سیالۍ د نومبر په 23 نیټه ترسره شوه چې گلین میکسول پکې سلیزه ووهله او په وروستي اوور کې 22 منډې پوره کړې. دا په روانه میاشت کې د میکسول دویمه تاریخي توپ وهنه ده چې خپله لوبډله بریا ته رسوي. په یاد سیالۍ کې هند 22 منډو هدف ټاکلی و او استرالیا په وروستي اوور کې د 5 وکټو په تاوان پوره کړ. هند ته روتراج گایکواک سلیزه ووهله او استرالیا ته بیا میکسویل 144 منډې وکړې. په دې لوبلړۍ کې د هند لوبډل مشري سوریا کمار یادو او د استرالیا متیو ویټ کوي. د دواړو لوبډلو ګڼ شمېر مخکښ لوبغاړي په یادو سیالیو کې نه لوبیږي. د لوبلړۍ لومړنۍ لوبه کې هند د استرالیا د 202 منډو هدف په وروستي اوور کې د 2 وکټو په سوځېدو پوره کړی و. د استرالیا وکټ کیپر جاس انګلیس په یاده لوبه کې 110 منډې کړې وي او هند ته بیا سوریا کمار یادو 80 منډې کړې وي. په دویمې لوبه کې بیا هندوستان د 215 منډو هدف ټاکلی و، خو استرالیا یوازې 199 منډې وکړې. د ورېده چې دواړه لوبډلې به د ډسمبر په اول او درېیمه نیټه دوه نورې شل ورځې سیالۍ هم ولوبوي. په خوست ولایت کې له ګاونډي هیوادونو څخه په زور د شړل شویو افغانانو په پار د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د خوست د کرکټ ولایتي مسؤلینو ویلي چې په دې سیالیو کې 12 سیمه ییزې لوبډلې ګډون لري او 10 ورځې به دوام وکړي. د دوی په وینا د دې سیالیو موخه دا ده چې خلک وهڅوي څو له ورغلو کډوالو سره په هره برخه کې مرسته وکړي او هغوی ته د وطن دوستۍ احساس ورکړي. د یاد ټورنمنټ یو تن مسؤل وایي
دا بیرته راستنېدونکو افغان کډوالو په ویاړ کوم ټورنمنټ چې جوړ شوی دی، په دې کې 12 لوبډلې شتون لري چې په دریو ګروپونو کې دغه یوځای شوي دي او د نږدې 10 ورځو په دوام به دغه سیالۍ پای ته ورسېږي.
دغه راز د خوست ولایتي کرکټ مسؤول احسان ولی مسرور هم یاد سیالۍ د راتلونکي ملي لوبو د تیاری لپاره مهمې ګڼلې دي.
ولایتي ګروپو چې خوست ولایت دوه لوبې لیکلې لري، دا لوبو ته د همغږي په خاطر ډېرې ګټورې تمامېږي. انشاءالله نور هم مخکې هم ګریډ ون د افغانستان کرکټ ادارې چې کوم ایونټونه په لاره چولي دي، د چمتووالي په خاطر دا لوبې ډېرې ګټورې.
په یادو سیالیو کې ګډون کوونکي لوبغاړي بیا وایي
افغان کډوال کوم چې د پاکستان نه راوختي دي، د هغې دپاره دا یو ښه د ټورنمنټ دی. هغه به لږ خوشحاله شي ځکه چې هغه په افغان کې دي، داسې د یو مرګ نه بل مرګ ته وګړي. خامخا سړی افغان کې هغلته ډېر وخت تېر کړی دی. د هغې په ویاړ دلته یو ټورنمنټ جوړ شوی دی. مونږ د هاشم خان هم زیاته مننه کوو داسې ټورنمنټ جوړ کړی دی. بالکل دا لوبې ډېرې موږ ته مهمې دي ځکه چې موږ دلته تجربې حاصلو. دا د کډوالو لپاره، کډوال چې راسړل شوي د پاکستان څخه، هغوی لپاره هم یوه لوبې دي چې موږ دوی پر یو ټورنامنټ جوړ کړو. له خاصه مننه کوو له ملاتړ کوونکو څخه چې موږ سره
کومک وکاو دغه ټورنمنت متپلار واچو.
د وایلو د چی تر دی وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ورته مناسبتونو د کرکټ او نور لوبو ټورنمنټونه تر سره شوي دي. د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیزي خبرونه درنو اوریدونکو د خبرونه په دویمه نیمایي کې به د تازه انګړې مرکه خبره کړو. د زلموله په خوانی لوبغاړي او روزونکو دولت خان احمدزي سره د لوبغاړو د فزیکی تکړښت یا فټنس ساتلو په څرنګوالي، د راشد خان د ملا عملیاتو، د هغه د ځایناستي او نورو مسایلو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري احمدزي سره په پیل کې درته هرکلی کوم. لومړی پښتنه مې دا ده چې د افغانستان د شلوریزو سیالۍ لوبډل مشر راشد خان دملا عملیات تر سره کړی دی، ولی دملا عملیاتو ته اړ شو؟
راشد خان که مونږ وګورو په ټول کال کې د لس ورځې یا نه ورځې یا شل ورځې ریسټ هم نه لري، نو دغه ټول د لوبو هغه د بولینګ د لوډ وجه ده. بل دلته یو بله برخه دا ده چې اکثر سړی په پریشر کې، د پریشر په حالاتو کې بولینګ کول دا په ذهن او په باډي باندې ډېر زیات بوج راولي، او مسلسل په پریشر کې لوبې کول، مسلسل غټې لوبې کول، مسلسل سختې لوبې کول. لکه موږ که وګورو یو صحیح ټي ټوینټي میچ د یو څلور ورځني میچ یا د فور ډي میچ دومره انرژي واړي، دغه ریکوري سیستم چې دا بیا بیرته پلیئر چې دا څنګه ریکور کوي، دا د ریکوري سیستم هم سړی نه غیر منظم سی. ریکوري کې مونږ ویلی شو سی مونږ د خوب سیستم، د مونږ د خوراک سیستم، د مونږ بیرته هغه کوم زور سی، د مونږ وجود کې هغه سینس پاور سی کمیږي، د بیرته جیته راوستل، نو دا ټول شیان ته بیا ټایم پکار وي، او هغه ټایم سی دا راشد سره کم ده.
آیا په راشد خان باندې د لوبو فشار زیاتو؟
د یو سپورټسمن لپاره د لوډینګ لپاره ډېر زیات ضروري ده چې هغه د ان سیزن او پری سیزن او پوسټ سیزن کې باید کوم کارونه وکړي. ان سیزن کې موږ اکثر سیدا د کرکټ په مهارتونو باندې کار کوو، پری سیزن کې موږ په فټنس باندې ډېر زیات تمرکز یې، او په پوسټ سیزن کې که څه انجریانی وي یا ریسټ ضرورت وي یا ذهنی ریسټ ضرورت وي یا فزیکل ریسټ ضرورت وي، نو یا کوم انجری یا کوم مسلز یا کوم نور دسی ویکنسز دي دغه د ډیولپمنټ د پاره سره کار کیږي. راشد خان ډیر زیات مصروف ده، او هغه ټول کال سیدا کرکټ کوي، او دغه لوډ سیدا دومره لوډ د انجری باعث خامخا کیدای شي. نو راشد خان ته پکار دی سه د خپل لوډنګ یا اوور لوډنګ خیال وساتي، د باید په هفته کې څومره ورنه وکي، یعنی یا په کال کې څومره ورنه وکي، یا په ان سیزن کې د باید څومره ورنه وکي، په پری سیزن کې څومره وري وکي. دغه لوډنګ سیدا دی لوډنګ سی خیال نه ساتل سينو دی انجری باعث خامخا کیږي.
یو لوبغاړی باید په یو میاشت کې څو یو ورځنه یو شلوریزي سیالي وکړي.
یو لوبغاړی باید د میچونو په صورت کې نسم درته ویلې، خو یو لوبغاړی باید څومره ورونه وکړي، نو کم از کم په هفته کې باید یو څوک باید او د عمر په لحاظ باندې ډېر زیات بدې کې خبر راځي کې یو سړی ولس کلنی، هغه باید د ورځې یا د هفته څومره بالینګ وکړي، نو دا پنځلس اورو پورې دی کولای سي یا پنځه اورو پورې د هفتې کولای سي وکړي. بیا چې څوک نولس کلنې څومره اورونه کولای سي، دیرس اورو پورې کولای سي. بیا سړی ایلیټ لیول کې کرکټ کوي، سغه ته موږ اټانمس سټیج وایو، هغه کې موږ پنځه دیرس څلوېښت اورو پورې کولای سو داسې اورونه وکړو. خدای سره بیا سې پریشر موږ اضافه کړو، دې سره موږ میچونه میچ وګورو، دې سره موږ پوره فیلډنګ اضافه کړو، نو دا بیا سیدا په باډي باندې زیات لوډ راولي. نو بار بار موږ به دغه دی لوډینګ او دی اوور لوډینګ خبره کوو، سیدا باید صحیح تنظیم کې راشد، او نو دای به وکول شي هر وخت فټ پاتې سي. د دې مثال موږ د انګلند دی فاست بالرانو ورکو، کتا چې ته جیمن ریسن بالینګ کوي، نو هغه یو ټیسټ کوي یو ټیسټ نه کوي، هغه سیدا یو فارمیٹ ته سیدا ساتلی، ځکه هغه د لوټ خبره ده، د عمر خبره هم ده. نو د لوډینګ خیال ساتل په سپورتس کې ډیر زیات ضروری دي کنه باید انرژي بایس ګرځي
د فټنس یا فزیکی تکړه په اکل راته وای په کرکټ کې رول څومره دی او څومره مهم دی چې باید لوبغاړي خیال وساتي
بالکل فټنس د هر سپورتس یو برخه تضمینوي او سپورتس د وجود کې درې قسمه ډیولپمنٹ راولي سی او تمنګ اجیلیټی وایو بل ته کوکنس وایو بل ته سپیډ وایو دا درې وړه شیان سی دی د یو تخنیک دی عملی کول او د تکتیک دی عملی کول د پاره ډیر زیات ضروری دی یا د تا په ذهن کې څه شی ګرځي هغه ته د عمل بڼه ورکول کی ورکې نو د پاره فټنس سی ته باید سپر فټ اوسېږي او فټنس دې لپاره ډېر ضروري ده چې ته کنسیسټنټ یا ډېر وخت لپاره کولی شې چې ته لوب وکې یا یو هر میچ پوره وکې او ته انجرډ هم نه شې یا ډېر زیات میچونه یا ډېر زیات اکټیویټی نه وکې چې ته انجری نه بچې او مطلب خوږېږې نه خوږ نه او نور داسې د ستړیا ولو احساس سره او له نورو داسې مختلف مشکلاتو نه یو سپورټسمین ژغوري نو فټنس چې ده ډیر مهمه برخه ده دی هر سپورتس او په کرکټ کې سدا بیا ډیر زیاته مهمه ځکه ده ست به درې ساعت یو نیم ساعت آل اتا ست به دو نیمې یا درې ورځې په ګراوند کې تیرې نو فټنس سدا دې لپاره ډیر اړین ده نو فټنس نه بغیر سدا یو لوبوم نس کېدای ځکه اول باید سړی فټ اوسېږي بیا سدا نور مهارتونه سي کې هر سپورتس دي هغه په ګراوند کې عملي کوي
بیرته د راشد خان په تړاو پوښتنه کوم فکر کوي راشد خان یو نیمه میاشت بعد چې ډاکټران ورته ویلي دی به د لوبو جوګه شي ستا هم همدان دی چې په یو نیمه میاشت کې بغه بیرته لوبغالو ته راوګرځي
بالکل راشد خان خبرو ته سي ګورو او د دې طرف نه کوم خبرونه راځي د دې معلوماتي چې دای به ډیر زر جوړ شي خو د ما پان باندې راشد خان د څومره ریسټ ورکول سوی وی 15 ورځې شل ورځې یغمره نور بدای د ریهب د پاره او وخت ونیسی زکه زده ای با ریسټ یو ځانته یو برخه ده لین جین رستا او ریهب بیا بل برخه ده سږی کې بدای کم کم لګ لګ بالینګ کوي او رور او فټنس ته راځي منډو ته راځي او دی د هغه ځای فلیکسیبلټی او هغه ځای د اپریشن کړی د غجی سترنت په بیرته جوړی سی بیا انجرډ نسی بیا مسلز ویک نسی یا څه نور نقصانونه رسیږي نو راشد خان سدا کم از کم سلویخ ورځی یا 50 ورځو ته ضرورت لري سی د بیرته ریکور سی نو ګومان دی وسی سی په یو نیمه میاس بعد دای دی لوب کول لپاره جوګا شي
چې راشد خان نوی د هند خلاف چې د روانې جنوري په لومړیو کې لوبلړۍ ورسره افغانستان لري د راشد په نشتون کې به لوبډل مشري څوک کوي او ستالان د څوک باید لوبډل مشر شي
د لوبډل مشري د پاره د راشد په ځای باندې یو دیسه لوبډل مشر په کار ده چې هغه په فیوچر کې به دی منګا لوبډل مشر وي نو د ما پان په ابراهيم زدران ډیر کاروسی د دې پوزیشن د پاله دی ابراهیم ټرین سی ابراهیم دی رامخ کی سی او پیغه باندې باید موږ ټرست کو
ورسته پښتنه کوم د راشد خان بدیل څوک دی چې باید دغه پنشتون کې لوبډل کې ولوبول شي
راشد خان کلو بنه کې موږ کیس احمد لرو کیس احمد کافی تجربه لري ایکسپیرینس هم ده او ډیر خلک بریکر ده ورسره بیټسمین ده فیلډینګ له هر چا نه ډیر ښه ده او ډیر فټ ده ډیر فزیکل فټنس هم ډیر ښه ده نو واحد مونږ د سی او څوک لرو سی غو باندې د راشن د با ټرست کولای سو غو کای سهمت ده
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه سپورتي خبرونه هم دلته پات رسیږي تر بیا مو الله مل شه
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال